السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوی دی. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکینی اربه هم له ما سره وی. اوریدونکو، په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د زن نورم برخو، د افغانستان او د غسی د یوکرین په اړه رپورټونه وړاندې کوو، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو ملګرو خوشی کولو لپاره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې احتجاجونه کوي. له یوکرین پولینډ ته وختي پاکستانیانو هیواد ته ستنولو لپاره د پی آی ای الوتکې نن پولینډ ته ځي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي څارونکې اداره د یوکرین په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل، پښتون ژغورنې غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په ترڅ کې نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په پیښور ډیویژن کې د یاد غورځنګ مشر سید انور داول نن مشال ریډیو ته وویل چې که د سند حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به د هیواد په نورو برخو کې هم په احتجاجونو لاس پورې کړي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي کې مظاهرې شوې او مازیګر په پیښور او بنو کې احتجاجونه کیږي. د راز پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې هم احتجاجونه او لاریونونه پلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د منظور پښتین په مشرۍ د فروری له 14 راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد یې مقدمې ختمې او هغوی خوشي کړي، خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور ملګري دا مهال د ریاست خلاف د وینا په تور د کراچۍ په زندان کې دي، خو دوی دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټۍ د وفاقي حکومت پر ضد نن له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخاباتي درغلۍ له لارې واک ته رسېدلی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. بلاول بټو په عمران خان د استعفا ورکولو غږ هم وکړ. پیپلز پارټي وایي په کراچۍ کې د قائد اعظم له مزاره شروع شوی دا لاریون به د هیواد د 30 ښارونو نه تیرېدو وروسته د مارچ پاتمه نیټه اسلام آباد ته رسیږي، خو په یعنی وخت کې واکمن تحریک انصاف بیا پرون د سند له ګوټ کې خاره د پیپلز پارټۍ د صوبایي حکومت پر ضد لاریون پیل کړی چې د مارچ په 16 نیټه به کراچۍ ته رسي. تحریک انصاف په صوبایي حکومت د ناسمې حکومتدارۍ تور پورې کوي. د حزب اختلاف د نهو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هم وار له مخې د مارچ په 13 نیټه د مرکزي حکومت خلاف د انتخابات په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیه د مارچ د اول نیټې نه د خپل غوښتنو لپاره د ټولو سکولونو تړلو اعلان کړی. د اتحادیه مشر عزیز داول پرون د استادانو یو غونډې ته وویل چې د ګوست ټیچر یا غیر حاضر استاد په نامه ټول استادان زورول کیږي. دی وایي بلخوا په شمالي وزیرستان کې د تعلیم څانګې مشر جدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د غیر حاضر استادانو پر ضد به لازمی کاروي کیږي او د تحقیقاتو نه پاس به د نورو استادانو تنخواګانې او مراعات برابر کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای نن پولینډ ته الوتکې استوي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون په ټویټر باندې لیکلي د یوکرین د بیلابیلو ښارونو څخه دریش نور پاکستانی زده کوونکي لیبوف ښار ته ورسېدلي چې دوی به په ګاډو کې د پولینډ سرحد ته رسوي. سفارت زیاتوي له خارکیف ښار یو سلسلور زده کوونکي هم ورسېدونکي دي. په یوکرین د روس د یرغل وروسته په دغه هیواد کې سلګونه پاکستانی زده کوونکي او کورنۍ بند پاتې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي څارونکو اداره د یوکرین په اړه غونډه وکړي. نن سفارتکارانو رویټرز خبري اجانس ته ویلي په ویانا کې میشت د څارونکو دا ډله به د یوکرین د حالاتو جاج اخیستلو لپاره د مارچ په 3 غونډه کوي. رویټرز ته یو سفارتکار ویلي چې په دې غونډه کې به په خوندیتوب، امنیت او حفاظتي اقداماتو د یوکرین د صورتحال د اثراتو ته کتنه کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په یوکرين د روسي يرغل نن څلورمه ورځ ده او داسې ښکاري چې روسي ځواکونو د سرخار کیف محاصره لپاره هڅې زیاتې کړې. دا را د یوکرين دویم لوی ښار خارکیف څخه هم تیر شپه د چاودنو او په لارو کوڅو کې د جګړې رپورټونه ورکړل شوې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سوپر لیگ کرکټ وم پړاو سیالیو پایل لوبا یا فائنل نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور قلندر لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان له وخت سره سم به ماخام په 9:30 بجې پیلېږي. په دې شلو ورځې سیالیو کې شپږ لوبډالو برخه اخیستې و چې پکې تر اوسه 3 میچونه وشول.
خبرینم د منور شاه نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري پښتون ژغورنې تحریک د علي وزیر او نورو ملګرو د راخوشي کول لپاره په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي.
او په خبر کې هم احتجاج دی دا یو موبلایزیشن دی چې بیا به دا یو لوی کام طرف ته تلل وي چې دا شي د کراچۍ لارې هم بندې کړل شي. په دویم سټیپ کې بیا به په زمونږ پلان سي کې لانګ مارچ وي.
په کورم کې چارواکو د ترقیاتي پروژو لپاره له ځایي خلکو سره مشاورتي جرګې روانې کړې دي خو د سیمې ولسوالۍ حکومت د خپلې کړې ژمنې هم پوره کړې.
می وادی فاټا سره شوی دی 100 ارب د سالانه بیس باندې غا فاټا کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی قبایلو لورکی.
د خبر زلی د سپا قبیلې خلکوای جګړې په سیمه کې تاوانونه رسولې خو حکومت ورته ایس پام نه کوي.
زمونږ په علاقه کې 21 سکولونه دي سرکاري چې هغه کندر پراته دي. دوی ما زمونږ د سی ال سی پی سروې دا چې مختلف علاقې زمونږ تر ننه پورې د سروې نه محروم دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پښتون ژغورنې تحریک د فروری له 14 راهیسې په کراچۍ کې د سند صوبی اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دی. لدی پرلت سره د یووالي لپاره نن غړزنګ په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. دوی وایي ک د سند صوبې حکومت یې غوښتنې اونه مني نو نورو ځایونو کې به هم احتجاجونه پیل کړي. دوی د علي وزیر او دغه سي د غړزنګ د نورو غړو د راخوشي کول لپاره دا احتجاج کوي. علي وزیر او د غړزنګ نور غړي د ریاست سي د وینا کولو په تور په زندان کې دي. علي وزیر درې مقدمه دي چې پکې د 2000 کال د مقدمه ضمانت شوې ده. د سند صوبه حکومت بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه دي نو د بیرته غستو واقع نه لري. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت سره د پیوستون په هدف د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا احتجاجونه ترسره کیږي. په دغه لړ کې د پی ټی ایم یو غړی سید انور داوړ وایي د دې احتجاجي لاریونونو ترڅنګ دوی د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ لپاره هم تیاری نیولې دي.
په دې لړۍ کې نن په پېښور کې هم احتجاج دی. دا یو موبلایزیشن دی چې بیا به دا یو لوی کام طرف ته تلل وي چې کېدای شي د کراچۍ لارې هم بندې کړل شي. په دویم سټیپ کې بیا به په زمونږ پلان سي کې لانګ مارچ وي. لانګ مارچ به دا د کراچۍ نه چې څومره پښتانه دي دا به روانېږي په جنوبي پښتونخوا هم ورته وایي د بلوچستان چې 14 ضلع دي د پښتنو نو هغې نه به دا غره تېرېږي او بیا داسې په دارا زنده باندې په ډی خان قافلې به ولاړ وي. د دې استقبال به کوي او بیا به په ثوابۍ پېښور باندې چې کله راشي نو په دا طریقه به بیا اسلام آباد ته ځي. نو دغه یو لوی اقدام د دې پوره موږ وسایل هم سنته جمع کړي دي او سنته هومورک په دې باندې لګیا دی.
د پی ټی ایم لخوا د رابللې شوي د اتوار د ورځې د احتجاجونو په لړ کې د غورزنګ یو غړی اشفاق وزیر مشال ریډیو ته وایي
کراچۍ د پرلت کم مطالبات یا غاده حکومت زر تر زره ومني. په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، په تقریبا د پښتونخوا وطن په هر ځای کې به د احتجاج به اړیکه کیږي. پرلت کې نس مشرانو پریکړې کړې دي زر تر زره به د میډیا سره هم شریکې کړي. دوی په یو لړ په ډېر لوی لاریون باندې مجبوریږي. د دوی مطالبات تر اوسه حکومت په سنجیدګۍ سره نه اخلي.
د صوبایي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکخ میرکلام وزیر د اتوار د ورځې د پرلت پترس کې وایي د علي وزیر او د غورزنګ د نورو پلویانو د راخوشي کولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
چه په دې کې زمون غوښتنه دا ده چې کوم باندې ملګری دي د علي وزیر او اني پښتین فایم وزیر او سبدال دي د ملګرو راخلاصې دل دي. نو دا بنیادی تور باندې الته چې کوم پرلط ته ډېرې ورته وشوې دي هغه په ملګرتیا باندې جاګونه کېږي.
په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو په جوړو شویو رسمي مقدمو کې په دوی باندې د ریاست ضد وینا کولو او د ریاست په ضد دولت د راپارولو تورونه لګولې شوې دي. خو د غورزنګ مشر منظور پښتین او د پی ټی ایم نورو غړو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي او په کراچۍ کې منظور پښتین د سین اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال دریز خپل کړی دی چې سرنګ د پنجاب صوبایي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی او د هغوی د نورو پلویانو په ضد درج شوې مقدمې بیرته اخیستلې دي. نو دوی د سین د حکومت نه د علي وزیر په لړ کې هم دغه رقم غوښتنه کوي. خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پېښور کې د پرورۍ په 21مه نیټه په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې هغوی په سین صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو آئینی او قانوني واک اختیار نه لري.
highest forums pe national security committee mein
د لوړی پای په غونډو لکه د قومي سلامتی په غونډه کې ما د علي وزیر د خوشی کولو وغوښتنه تر ټولو اول کړی و. خو ماته ویلې شوی وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړی شوی دی خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي. زه به ولی نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي. هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اس کے خاندان نے اتنی قربانی دی ہیں.
یاد دی وی چې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14مه نیټه په پیښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی وو او د هغه وروسته بیا د سین پولیسو ته حواله کړی شوی وو او سپریم کورټ په یو مقدمه کې په ضمانت داغه د خوشی کولو امر هم ورکړی دی. خو د کراچۍ په یو عدالت کې د هغه په ضد په دوو نورو مقدمو کې اوریدنه روانه ده. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان پیپلز ګوند نن د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر ضد خپل لانګ مارچ یا لاریون له کراچۍ څخه پیل کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علي د کراچۍ نه په ټلیفون دی. نیاز علي, که تاسو اوریدونکو ته د دې لاریون په اړه معلومات ورکړي چې څه صورتحال دی او دغلته څه روان دي.
ډیر مننه انیس اجمل صاحبہ. کومنګ د پاکستان پیپلز ګون چې کوم په وړاندې د احتجاج اعلان کړی وو د هغوی د هغه پریکړې نن عملی کړو. د خپل دغه احتجاجي لارونی لګه شی په وړاندې د پاکستان د وخت مطابق 2 بجې د قائد اعظم د مقبرې سره دا لاروین د اسلام آباد په لوري لوان شوې دي او وس دا وخت دوی احتجاجي لاروین چې کوم دی چې په کوم د دې مشري پاکستان پیپلز ګون مشر بلاول بټو زرداری کوي هغه بدین ته د سن چې کوم لدا اغه تنځ دي شوی دی او دا لاروین حل تر روان دي. دوی چې د خپل احتجاج کوم شډول اعلان کړي دي نو هغه وی چې نن شپه به دوی د حیدرآباد او بیا ور سره سره چې نږدې کومه سیمه د مورو په نوم باندې یادېږي هلته به دوی چې کوم دی شپه کوي او سهار به بیا د هغه ځینه نور خلک ور سره هم وزي. نن چې په کراچۍ کې بلاول بټو زرداری په حکومت باندې بیا هغه تورونه ولګول چې د 2013 کال ټاکنې په درغلوي دا حکومت چې کوم دی جوړ شوی دی او عمران خان دې سمدستي استعفا ورکړي. خو هم په دغه وخت کې په سیم وخت کې بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د سن حکومت پر ضد د پرون د کراچۍ په ګوټکی سیمه څخه خپل احتجاجي لارون شو کړی دی چې ورته د غوي د کراچۍ چې د پارټي کم مشر دی علي زیدی او بیا نور مشران وینا کوي. هغوی دا وی چې زمنګ دا احتجاجي لارون با په شپږم مارچ کراچۍ ته رسي او هلته بلوي جلسه او احتجاجي پر لټوي. کمنګ د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي لارون په اړه وي نو دا د 8 مارچ دوی کم شډول ورکړی دی چې دا به اسلام آباد ته رسي او هلته بیا ورسره د پنجاب او د سند بیا لا بیا سیمو خلک چې کم دي هغه راضی او التبه د حکومت په ضد لوی احتجاج کوي. په وړاندې چې څنګه د پاکستان عوامي نېشنل ګوند هم د دې تایید کړو چې هغه به هم په نهم لسم مات د پیښور نروزی او اسلام آباد تبا راضی. انیس اجمل صاحب
صحیح شو ډیر مننه نیاز علی د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو د همکار نیاز علی نه اوریدل چې پاکستان پیپلز ګوند نن د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر ضد خپل لانګ مارچ یا لاریون له کراچۍ څخه پیل کړی دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په درغلي او راغلي دی، خو بیا حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه ځان د احتساب نه د بچ کولو لپاره راوتی دی. ام په دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان مسلم لیگ نواز او د بلوچستان نیشنل پارټي مشرانو پرند وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د راوړلو په اړه ملاقات کړې ده. په لاهور کې شوی تر دې لیدنې وروسته شهباز شریف او سردار اختر جان مینګل خبریالانو ته ویلي چې حکومت بخنه غواړم چې وخت را رسیدلی چې نور د عمران خان په مشرۍ حکومت څخه د دې هیواد خلک خلاص کړل شي. اس به اختلاف شاوخوا درې اونۍ وړاندې د وزیر اعظم پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړلو اعلان کړی و، خو وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د حزب اختلاف د اقدام ته تیار دی او مقابله به یې کوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
له ملاقات وروسته دوانو مشرانو په خبري کانفرنس کې وی چې دوی د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک راوړو باندې سلا شوي او تر ډیر حدې په دې کار سرته رسولې. د پاکستان مسلم لیگ نن صدر محمد شهباز شریف وی چې اوس وخت راغلی چې د پاکستان ولس ځان د دې حکومت نه خلاص کړي شي.
اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے مکمل اتفاق
دی وئی داد میں اعتماد اصولی فیصلہ پی ڈی ایم کڑی دا پہاخی زمون ترمین دا پورے اتفاق او یو والے دے او دا پاکستان دا دو وش کروڑا اولس دا خوف مطابق دا دی حکومت نا دا خلاصی لپارا مون ٹول دا پی ڈی ایم گڑی پا دی یو خلیو
ممبرز پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یکسو ہیں.
دارنگ دا فروری پا درویشتم دا پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب لاہور کے رسنیو سر خبرو کے ویلی وو دی په پینزل شل روزی پس د وزیر اعظم عمران خان ضد تحریک عدم اعتماد راوړي. په داسې حال کې چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد د روانې میاشتې په وویشتم او پی ډی ایم د مارچ په درویشتم د حکومت ضد لانګ مارچ اعلان کړي، او بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک تیاری یې نیولې، په حکومت به څه اثرات پریوزي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وویل
اپوزیشن ته ټول د دې خبرې پته ده چې پاکستان کې په ادارو کې د نن چې کوم سپورټ د عمران خان او د هغه هم دې ته اشاره ملو شوی دي. څنګه چې تاسو کتلی دي چې دا اوس پاکستان د آی ایس آی ته هدایت کړی شوی دی د خپل لغه طرف نه، چې تاسو به په سیاسي معاملاتو کې نور ګوتې نه واخلي. نو اپوزیشن ته اوس دې خبرې په خپل د نن د پاکستان د انټرنل پالیټکس نه د اندرونی چې کوم سیاست ته د هغه نه هم اندازه شوی چې عمران خان اوس هغه عمر مضبوط نه دی پاتې.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان د فروری په 13 په منډي بهاوالدین کې یو جلسې ته وینا کې ویلي چې اپوزیشن غوندونه ادمه اعتماد وروړي او کبل تحریک راوڑی حکومت ورتا تیاری نیولی او مقابله به یی کوي. د اپوزیشن غوندونو دریز دی چې د عمران خان حکومت را وستل شوی او په کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامو ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوی، او حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې اپوزیشن غوندونو د خپل مشرانو د درغلی او پټولو لپاره رایوزه شوی او جلسی او جلوسونه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان بخپل عینی موده 15 کال سرته رسوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 18,000 کیلو هرتز.
او اوریدونکو مشال لیډیو تاسور د پاکستان د علماء د مصالحاتي جرګې په کندهار کې د طالبانو چارواکو ترمنس تر خبر وروسته ترنګلتیا ختمه شوه او د چمن او سپین بولدک لارا لنن څخه بیرته خلاص کړل شوې ده. ویل کېږي چې دواړه خیزه تجارت او د پیدل خلکو تګ راتګ هم پیل شوی دی. دا لاره د زیارت پر ورځ د دواړو لورو ترمنځ د ډسو تر پیښې وروسته تړل شوې وه. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه د عالمانو او قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د ګورنر اجی یوسف وفا سره لیدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یوه مهمه غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی. د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو درو ورځو څخه بنده سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده. د چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کھڑے خو پدی جرګه کې د چمن زین نور علمان او قبایلی مشران هم شامل دي. او د چمن د ځای خبريالانو پوینا چې د زلي چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر تر سوال سوي دي په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره سوي ده. پر دې محل د افغان چارواکو لخوا ویل سوي دي چې د تیر پنځ شنبه په ورځ چې کوم نشته سوي و او پاغه کې مرګ ژوبل هم اوشته و هغه د دوی لپاره د خوشنۍ وړ خبره ده. او غواړي چې پراتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړی پیښ نشي رامسته. په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سوي یو مختصر بیان کې ویل سوي دي که پراتلونکي کې د طالبان لخوا ډزې هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي. ورسته لدی د تیرو درو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله نه یوازې د تجارت په مخ بیرته خلاص شوی ده بلکې د اتفار د ورځې راهیسې و ادی خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده. بیا په خاصه توګه د پولی د بندش له امله ډېری خلک د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې شوي وو. هغه هم خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. د پولی د بیرته خلاصولو ته د چمن ډېری تجارو او قبایلي مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي دي دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري. په دې ترڅ کې د سیمې یو قبایلي مشر خان امان الله خان اڅکزي راته وویل
د چمن د بارډر د خلکو رزق روزګار ټول په دغه پورې مربوط دی. د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډېر خوشاله دي، ډېر اطمینان ظاهروي ځکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. دوی په مابین کې په کار نه دي چې داسې شخړه راشي. د دې تر مخه باید چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دوی وفتونه دي په هغه سطح باندې د دوی مذاکرات یي. نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک د بارډر خلک هم ډېر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډېر خوشحاله دي. بس کاروبار یې ایله سوا د رزق د روزۍ یو ترتیب یې بند و. دا دوې درې ورځې ډېره سخته پریشاني وه.
تدونی ورده چې د پنځ شنبه یا د جمعرات په ورځ پر دغه سرحدي پوله د پاکستاني او افغاني سرتیرو ترمنځ نښته سوې وه چې له امله د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ نه یوازې سرحدي پوله بنده سوې وه بلکې د عادي خلکو ترڅنګ تجارت ته هم تر اغیز لاندې راغلی وو. او د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې په پیښه کې څه مالي او ځاني زیان هم اوښتی وو خو تر دمګړي پورې د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د لویدیزو هیوادونو یوې ډلې موافقه کړې چې د پیسو د لیږد نړیوال سیستم ته د یو شمیر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعي مشري امریکا، اروپایي ټولنه، برتانیا کوي او دوی د روسیې په مرکزي بانک هم محدودین کې اقدامات وضع کړي دي. دوی په روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې په اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته وغځېد. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وایي ل سویفت یا د پیسو د لیګ ل نړیوال سیستم نه د روسي د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسي د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسي د بندیزونو د موافقه د امریکا او اروپای ټولنې، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، ایتالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیګ ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یو لزر مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیر ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسي بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی کڅه هم ونه ویل چې د روسي کوم بانکونه به دغه بندیزونه کې شاملېږي، خو زیات کړه چې دوی به د لس کې ډیر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو لدې اقدام به د روسي یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولې شي روسي ته د ګازو او تیلو پیسې ولګدوي. د یادول ورده چې روسیا اروپا ته د انرژي تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزی بانک پر لویدیځو هیوادونو د 613 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغیز محسوس وي او د روسي روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې محل کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینه کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم د غلطه د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غګونه اوریدل شوی او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي هیواد یې له روسیې سره د سولې خبرو ته تیار دی خو په بیلاروس کې نه کوي. نوموړي نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې په وارسا، براتسلاوا، استنبول، بوداپست یا باکو کې کېدای شي. تر دې مخکې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي وو له اوکرین چارواکو سره د خبرو لپاره روسیې پلاوی د بیلاروس هومیل ښار ته رسیدلی دی. هلته اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي سو د روسي پوځیانو په وړاندې چې په دې هیواد یې یرغل کړی دی د ځان دفاع وکړي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د جرمني حکومت ویلي چې اوکراین ته د ټانک ضد زر او د الوتکو ضد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپله وړتیا لوړه کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمني په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمني همداراز پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمني کې جوړې شوې د ټانک ضد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیرای لویدیزو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور پا پی خبر کے دما خام پنزنی میں بجی شوی د منور شاہ نبلن خبر نوارو
پختون ژغورنې غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په ترڅ کې نن د خیبر پختونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه مظاهره کوي. په کراچۍ کې دغه احتجاجي پرلت د منظور پختون په مشرۍ د پرورۍ له دیارلسمې راهیسې دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد مقدمې ختمې او دوی دې خوشي کړي. خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو د پختون ژغورنې غورځنګ نور ملګری د ریاست خلاف د وینا په تور د محل د کراچۍ په زندان کې دی خودوی دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټي نن د وفاقي حکومت پر ضد له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیل کړ او وایي د مارچ په اتمه به اسلام آباد ته رسیږي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخاباتي درغلۍ له لارې وخت رسیدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای نن پولینډ ته دوه الوتکې استوي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون په ټویټر باندې لیکلي دي یوکرین له بیلابیلو ښارونو څخه دریش نور پاکستانی زده کوونکي لیووف ښار ته ورسېدلي چې دوی به یې په ګاډو کې د پولینډ سرحد ته رسوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي څارونکو اداره آی ای ای د مارچ په درېمه د یوکرین په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د ایټمي موادو په خوندیتوب، امنیت او حفاظتي اقداماتو د یوکرین د صورتحال اثراتو ته کتنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د روس یرغل نن څلورمه ورځ ده او داسې ښکاري چې روسي ځواکونو د سرخار کیف محاصرې لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان سوپر لیگ کرکټ اووم پړاو سیالیو اخیری یا فائنل لوبه نن د کراچۍ په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطان او لاهور قلندرز لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان له وخت سره سم به د ماښام په نیمه بجې پیلېږي. په دې شلو ورځو سیالیو کې شپږو لوبډالو برخه اخیستې وه چې پکې تر اوسه درې دېرش میچونه وشول.
لند خبرونه د منور شان اوریدل ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. نن د خوست خار د متون مینه سړک په شاوخوا کې د دویم سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. خوست خار چې شاوخوا شپته کاله مخکې په اوسنی ځای کې آباد شوی سړکونه یې واړه دي او د سهار لخوا خار ته داخلیدونکي گاڑی د غنې غونې لبه چې په ساتونو ساتونو انتظار کوي. د خوست اوسیدونکي بیا د اقدام ته خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د خوست خار په شمال لوري کې متون مینې ته د غزیدلي سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځای خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډیره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربېره خوست خار ته د موساخیلو او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست خاروال قاري بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې مشال راډیو ته وویل یا سړک به متر پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربېره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده تقریبا څلور کیلومتره اوږدوالی لري. نو دا انشاءالله په کم وخت کې به سرته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډېره وه د خپل د شرولۍ په وسیع تو انشاءالله خامه مسیر تېروو تر څو چې موږ بدیجه منظرېږي چې بیا شرکت ته په قرارداد وکړو قیرېږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست ښار د ټولو عبوري سړکونو دوه لاینه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د ښاروالۍ تخنیکي سلاکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
ښاروالۍ کوشش کوي چې د خپلې انکشافي بودیجې ډېره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي. نو د څوارلس سوه یو کال چې نوی شروع کیږي او د ښاروالۍ بودیجه منظوریږي بودیجې د منظورېدو سره به یې خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سرکونه چې خوست شار نه بیرون ته وتلی دي دغه اکثریت بود ولنه کی.
زای خلک هم د متون مینه او ورغه کلی سړک د دولنه کی دوه کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلی اوسیدونکو حاجی قدرت وای
په دې کې به روزانه هفتانه میاشتنه زمون یو ماشوم یو سپینګیره یو ستر سړی د دې وجه قرباني کیدا چې سړک تنګ وو موټر وو ډیر اکسیډنټ کیدا.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیازمیر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دوه لاینه کیدل په پام کې و، خو د امکاناتو او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې و.
دا سړک به مخکې نه موږ رفتمات کول او ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وپوه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کومه چې د داود خان په وخت کې جوړه وه، او نن د سړک ډبل کېږي. د پورته د مساخلو او د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنگ ده، ډېری ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي، دغې تنګولي په اساس موندلې ځکه یو لوز ده.
خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه، پلونه او خامیلارې چې په تګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړې او ورغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خوا او شش پیتو کلونو را په دې خوا بد شوی، د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیاو وړوکی دی او تر خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنې کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره ځانګړي کارونه کوي. دوی دا خبره د پاکستان سینټ د بشري حقونو د قائما کمیټې غونډې په غبرګون کې کړې ده. کمیټې د فروری په 15مه په یو غونډه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د پارېدلو بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د خلکو د وژنو په پیښو کې زیات شمېر ځوانان ښکېل وي. د چارو څېړونکي بیا وایي د ځوانانو په سخت دریځۍ کې ښکېلتیا وجې د کار روزګار کموالی په تعلیمي نصاب کې سخت دریځه مواد او د ریاست تګلارې دي، خو حکومت وایي چې د ځوانانو لپاره د روزګار ترڅنګ په نصاب کې بدلونونه ورسره د تفریح لپاره داسې موقع برابروي چې له مخې هغې له سخت دریځه کړو نو راوګرځوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې دوی ځوانان له سخت دریځۍ او تشدد پیښونه د بچ کولو لپاره د روزګار، لوبو او تعلیم په برخه کې یو شمېر اقدامات کړي دي. د دې ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځوانانو لپاره د قائما کمیټې مشر محمد ادریس د فروری په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې ځوانان د تحریک انصاف ګوند په لومړیتوبونو کې شامل دي او هڅه کوي چې د تفریح، مالی مرستو او تعلیم له لارې ځوانان له بدو کړنو منع کړي.
ځوانانو لپاره موږ کوشش کړی چې موږ اویرنس راولو، دا کوم هیلدی اکټیویټیز دي چې ځوان موږ زیات انوال زمونږ د حکومت کوم مین فوکس دی. د وخت کې کتا سو ګوري د زمونږ د مدرسې جدا یونیورسيټیز جدا جدا د باندې روان دي، دګر باندې روان دي. موږ کوشش ته چې د خپل کوم کمپاین کو یو ځای کو او د دې کمپاین کې چې راکې پیدا شوې دا کې ختم کو. چې دې په دې کې موږ سره انوال شي نو دا اکټیویټی نه به دا ختم شي، دا کوم چې کوم طرف ایکستریمست طرف روان شي هغه شی به ختم شي. ورسره
محمد ادریس ته خبره په داسې وخت کې کړې چې د بشري حقوقو لپاره د سېنات قائما کمیټې د فروری په 15مه د مذهب سپکاوي د پیښو په اړه د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تشدد او سخت دریځۍ په 90% د پیښو کې ځوانان ککړ وي. په دې اړه مې د کمیټې له غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د فروری په 26مه په خپلو رپورټونو کې لیکلي چې د قائما کمیټې په غونډه کې ویلي شوي چې د پنجاب په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د 2021 کال د دسمبر په 3مه د وشل شوي سریلنکایي وګړي په وژنه کې په 130 تورنو کسانو کې 140 داسې وو چې عمرونه یې د 340 کلونو ترمیان سو. د پېښور یونیورسيټي د سولې او شخړو د مطالعاتي مرکز استاد ډاکټر جمیل چتراری وایي چې د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان دي او په اکثرو قهرجنو مظاهرو کې ځوانان زیات وي.
زلمی خودی په سیروزی چیرې ز پسس کې شته نو ځان شتکم ځان لا په دې دنیا ځان له خېګړه نشم کولای نه د اخرت ځان له یو ډریم لینډ کې ځان له جوړ کم. ډیر فیکټرز دي چې د هغه د وجه نه داسې موبس کې وی په ټیروریزم کې وی په پولیټیکل موومېنټس کې وی بای کې تاسو ته زلمی نسل به یقینا په فرنٹ لائن ښکاری. بیروزګاری خو یو ډیر غټ فیکٹر دی چې وی چې اوسګار د مخ سره هغه د شلو شیطانانو کوری نو هغه خو لازمن یو غټ فیکٹر دی. او د تعلیمي نظام کې ډیر زیاتې مسلې دي او خو د دې نه ټول نه غټه مسله د ریاست خپل پالیسی ده چې سټیټ خپل وګړي کوم طرف ته بوتله غواړي.
په پیښور کې سیډونکې ډاکټر درویش اپریدی بیا مشال ریډیو ته ویل چې تر څو د پاکستان حکومت له تعلیمي نصابه سخت دریځه مواد نه وي لري کړي او په خپلو پالیسیو کې بدلون نه وي راوستي، په ځوانانو له تشدد او سخت دریځه د اثراتو مخنیوی ګران ده.
موږ په ملک کې په دې ریاست کې دغه چې کومه سخت دریځه ده، دغه د ځوانانو کې د ریاست تلار رانه نوته ده. د ریاستي چې کوم سوچ دی او په کوم سوچ باندې دغه ریاست او د ادارې ولاړ دي او ځان یې ساتلې دي، تعلیمی نصاب دغه دو قومی نظریه د شروع نه د کوټوالی نه ماشوم ته همدغه سوچ په سکول کې په جماعت کې دغه د ماسکو کې اچول شي، نو ظاهره خبره ده هغه بیا به همدغه لاینز باندې سوچ کوي او همدغه شان جذباتي او یو اکسکلوسیو نظر به خپلوي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د دسمبر په 23مه په لاهور کې د عالمانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي وو تر دې دمه یې له 300 کتابونو څخه هغه مواد لرې کړي چې په ټولنه کې کرکه، نفرت او تشدد خوروي. نوموړي زیاته کړې وه چې په ملي نصاب کې داسې یو کتاب هم نشته چې د فرقهواریت، سخت دریځې او یا هم د تشدد خبره پکې شوې وي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په کورمه کې حکومتي چارواکو د ترقیاتي پروژو د عملي کولو لپاره له ځایي خلکو سره مشاورتي جرګې روانې کړې دي. په دغه مات کې دوه جرګې وشوې او د ګل په ورځ به چارواکي له ځایي خلکو سره یو بله ناسته کوي. بلخوا سیاسي او مدني فعالان تور پوری کوي چې حکومت دا ټول اقدامات په راتلونکو انتخابات بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مهم په توګه کوي. په دې اړه تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په کورما کې حکومتي چارواکو راتلونکي سلانه ترقیاتي منصوبې پر عملي کولو د سیمې له مشرانو او ځوانانو سره مشورتي جرګې روانې کړې دي. دا مشورتي جرګې له زیارت ورځې شروع دي چې پیل یې په ساده کې وشولو، بیا په پړچنار کې کېناستل او تر دې پس یاد عمل به په نورو قبایلي سیمو کې کېږي. د صوبی وزیر انور زیب خان وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې د ځایي خلکو په خوښه او علاقې ته د ضرورت پر بنیاد مخکې بوتلل غواړي، ولې چې د ځپلې شویو سیمو پرمختګ په باهمي مشوره او تعاون ممکن کېدای شي.
دا لوکل خلک دی، لوکل خلک په لوکل مسلو باندې خپويږي، نو ان شاء الله چې هم د دوی د مشاورت مطابق د دوی د تجاویز مطابق موږ دا پروسس مخکې بوزو.
بلخوا سیاسي او مدني فعال عبدالغفار اورگزی په حکومت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دریو کالو کې د قبایلو پرمختګ نه دی شوی او نو مخکې ورته داسې په نظر راځي، ولی چې په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې پوره برخه هم نه ده ملو شوی او نو ویل شوی 100 روپۍ د کال تر اوسه ور باندې لګیدلې دي. عبدالغفار اورگزی د مشاورتي جرګو په نامه شروع د ټول عمل پر یو درشم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاین چلولو د حکومت یو چالو بللو.
دا سبب بیا هم چې کوم د پلوور کورم کې یو مشاورتي جرګه ده، دا صرف کمپاین چلول دي. 31 مارچ ته د حکومتي یو گیم دی، نو حکومت اوس دا سوچولې کې مخکې دا سوچولې نه کول او چې کومې وادي ففاټه سره شوې دي، 100 عرب د سالانه بیس باندې هغه فاټه کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی قبایلو لور کې.
فاټه په خیبر پختونخوا کې تر ور شامل دو پس حکومت د قبایلي ضلعو پرمختګ او هغلته اصلاحات عملی کول لپاره اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام شروع کړی چې لمخې په اول پړاو کې 124 عرب روپۍ ولګول شوې. په کورما کې د یاد پروګرام لمخې په دریو کالو کې 43 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو او اصلاحاتو په مد کې حکومت د لګولو خبره کړې. د ضلع مشر وصال خان خټک په جرګو کې د تیر پروګرام تفصیلات وړاندې کړل او سره له هغوی مشورې راواخیستلې چې ور باندې پرتلونکي دویم پړاو کې ورته د عملي کولو ډاډ ورکړی شو.
زنه خبره به تاسو ته ښکاري چې 43 ارب روپۍ لګېدلې دي، کمې دي. دا هغه کې د ځمکو قیمتونه هم شته، په هغه کې د ډیپارټمنټ د پوسټونو دغه خرچې هم شته، نوی ډیپارټمنټ راتلو هم شته. اوس چې کم فیز دی د حکومت دا توجه هم دے دا ترجیح هم دے چې دا خلکو نه تپوسکو چې تاسو درتلون کې درې کالو کې نور څه ضرورت دي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی اخیری اونۍ کې په عین کې تر 15 بدلون وروسته د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړې. د انضمام پر وخت حکومت ویلي ول چې په دغو سیمو به د لسو کالونو لپاره هر کال 100 روپۍ لګوي، خو هغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د خپلو غوښتنو لپاره د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړی دی. دوی ویلي تر څو استادانو ته بندې تنخواګانې نه وي ورکړل شوې، تر هغې به اړتال ته دوام ورکوي. خو د ضلع د تعلیم محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د تنخواګانو د مسلې د هواري کوشش کوي، البته زیاته کړې چې هغو استادانو ته به هیڅ رعایت ورنه کړي چې له سکولونو غیر حاضره وي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان سرکاری اسکولونو اتحادیه مشر استاد عزیز دا وړو ویل چې د ګوست ټیچر په نامه بې ځایه استادان تنګولې شي، په تنخواګانو کې ورنه کټوتی کوي، د مارچ لومړۍ نیټې نه ټول اسکولونه بندوي. شمالی وزیرستان سے دسمبر زنانہ و مردانہ تعلیمی ادارے دی دیگر تلابندی واقعی اور سرا آئندہ بلدیاتی الیکشن نے بھی مکمل طور پر دے بائی کاٹ دی. دا سرکاری اسکولونو استادانو اتحادیه یو بلغړی عبدالحمید وای چې دا ایټه په ذریعہ 9 استادان او 130 کلاس 4 ملازمین دي چې له دندو یې لرې کړي، تنخواګانې نه ورکوي.
ډایریکټر صاحب لیټر ده د ایټا په باره شوی او هغه د نه مانی کلیر کټ باشه لیکلی شوی دي چې دا ته ویلې ډیټ کا نره د سکولې ډیر مسایل دي. ساينس ټیچر چې کې هغه مسله ده، ساينس انسټرومنټس دي، کیمیکلز دي، دې په باره شوی میر چې کې مالو ډبلیو ټی آی چې په سپتمبر شوی میر یو قرارداد په شکل شوی ورکړای وو، او هغه د 24 سکولې انسټرومنټ روغلی دي، کیمیکلز روغلی دي، او هغه به سره د تقسیم کړی نه.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر جدون خان نه وپوښتل، نو دوی وویل چې وړاندې هم د سرکاري سکولونو استادانو لاریون کړی و، ټولې غوښتنې یې ومنلې. د ایټه په ذریعه برتی شوي استادانو انکوایري ریپورټ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه راشي نو تنخواګانې به یې خلاصې کړي، د لاریون په ځای د غوښتنې راوړي، خو د ډیوټي په سر به ورسره کله هم سمجوتا نه وکړي. نوموړي وویل څوک چې ډیوټي نه کړي له دندې به لرې کیږي، چې تنخوا اخلي نو هرومرو به ډیوټي کړي، کنی تنخوا به یې بند وي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس حکومت او فوز د سکولونو فعالولو لپاره اقدامات پیل کړي او ډیری سکولونه فعال شوي. د ځایي ولس لخوا هم وخت په وخت شکایتونه شوي چې ډیری سکولونه غیر فعاله دي او د حجرې په توګه کارولی شي، استادان ډیوټي ته نه ځي. د تعلیم څانګې مشران وایي چې د غیر فعاله سکولونو فعالولو لپاره ګامونه پورته کیږي، کم استادان چې ډیوټي نه کړي ډیری له دندو لرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په دې وروستیو کې د وسلوالو او پوست ترمنځ په جګړو کې د خیبر ضلع ځپل شوي سبا قبیلې اوسیدونکي وایي جګړې په سیمه کې بنیادي سهولتونو ته زیان رسولی، خو حکومت یې د رغولو او نورو پرمختیایي کارونو په لړ کې هیڅ نه دي کړي. دوی زیاتوي په سیمه کې سکولونه، د صحت مرکزونه او کورونه لا هم ویجاړه پراته دي. خو له خیبره په قومي اسمبلۍ کې استازي اقبال اپریدي ویلي چې هغه په ټولو قبیلو کې د پرمختیایي کارونو منصوبې د برابرۍ په بنیاد ویشلې دي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د باډې سپاک بلی متاثرین وایي چې په دې تیرا بدمنۍ کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او اوس دوی ډېرو سهولتونو ته اړتیا لري. دوی وای د ورانشو کورونو د بیا رغولو ماویزونه لا هم محروم دي او په پرمختیایي کارونو کې ورته څوک برخه نه ورکوي. د باډې سپا قبیلې یو فعال تورابلی پردی مشال ریډیو ته وای
زمونږ په علاقه کې یویش سکولونه دی سرکاری چې هغه کندر پراته دی. دوی ما زمونږ د سی ایل سی پی سروې دا چې مختلف علاقې زمونږ تر ننه پورې د سروې نه محروم دي چې په هغه کې یوسف تالاب نالا ډورا سسوی کی عمدہ سے برچو خجی کی دی غرونو علاقوں کی زمونگ سلور کالا مخ کی متاثرین واپس شوی دی. آغا علاقہ غیبینی کا لکڑ بابا ورسرا چکم زمونگ پاس تڑل شوی علاقی دی چپ آغوی لاتر اوسا واپسی ندر شوی پائے کی سپیندرن سندانا نرگوسا درین غری سندپال دریونڈی شیخ ملینی کا دا علاقی دی دا دا سروینا تندن پوری محروم دی. کم دا بجلی نشتوال دی دا چې زمونږ کم جنگلات دي او هغه باندې خلق لګیا دي چونکی زمونږ الته واپسی نه ده شوی علاقو ته چې دا قدرتی جنگلات چې کم دي زمونږ سرمایه چې دا چې هغه د ختمېدو نه بچ شي.
د سپاه قبیلې یو مشر شیخ کل اپریدی هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الته چې کم واټر چینل یا سکلو بوس کوم نه دي یا سړکونه دي د سکول هسپتال وغیرہ دی چې په هغه باندې اوس نه کار وشي ځکه چې یو ځل آی ڈی پیز واپس شي نو هلته بیا لکه دوی له اوسېدل ډېر مشکل دی. یو طرف چې کور نه وي بل د سکول اوبه نه وي بل چا ته تعمیراتی کار کوې هغه لپاره اوبه نه وي واټر چینل نه وي جوړ نو بیا هلته زندگی ډېره مشکله شي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې زمونږ دا مسئلې دی فوراً حل شي.
باندې نه د کمی سملی غړی او د قبایلی او سرحدي امور یعنی د سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردی وایي چې د سپاه قبیلې په شمول به د باندې او تیرا د ټولو وګړو ستونزې هوارې کړل شي.
نو دا د یو کوم زموږ د ترقیاتی سکیمونو نه وتې نه دی. هایر سیکنډري سکولونه چې کوم دی دا غوی منظوري شوې ده. په دې کې چې کوم واړه سکولونه دي پرایمري هغه چې کوم دی کنه باقی دا په ټولو کومونو کې روان دي. سمال ډیم وسره دغه شانتي مختلف سکیمونه روان دي د ریشو په بنیاد باندې په ټولو کومونو کې انشاء الله ولزي د وسایل مطابق کار شروع دي او په دې کې به انشاء الله ولزي نه په میرټ سودا بازی کیږي او نه په دې کې چې کوم دی کنه د ترانسپیرنسي به خاص خیال ساتل شي چې په دې کې چرته کرپشن یا دو نمبر یو نشي او د وسایل تقسیم په ټولو کومونو باندې کیږي. انشاء الله زموږ پروګرام ډېر خوله روان دي او دا به لګي وي انشاء الله کال یو نیم پاتې دي په دې کې به انشاء الله موږ دلی ورکو.
د باډې سپاک بلی آبادی وی اندازه مطابق سباندې 15,000 نفوسونه پورته شوي او خواوشا 3,000 کورنۍ خپل کلیو ته تروسه نه ستنې شوي. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2003 کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي وو چې له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او دغه عملیات بیا په 2014 کې سرته رسېدلي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې باډه او تیرا یې د وسلوالو نه پاک کړي. زیاتره قبیلو کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پایونی م بجا
قانوني لاري
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د ځوان ډاکټرانو د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د جوړو شوو ډلو لخوا اړتال نن په نهم ورځم دوام لري. دوی د فروری له 19 راهیسې د کورونا ټسټونه هم ودرولې دي. ډاکټرانو او عمله وایي چې له تېر یو کال راهیسې حکومت ورته د کورونا د مخنیوي په لړ کې دوی د کار پیسې نه دي ورکړي. الته بیا چارواکي وایي چې دغو ډاکټرانو د کار ویریفیکیشن یا کره کتنه به کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ورته ذمواریان سپارل شوي. تفصیل شبیر جان راکوي.
دغه احتجاج کوونکي ډاکټرانو د 19 فروری نه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا سره تړلو ټولو ذمهواریانو تر سره کولو نه بایکاټ اعلان کړی دی او حکومت او صحت محکمې نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې زر تر زره کرونا وبا کې د کار کولو پیسې ورکړل شي، کوم چې خوشا د تیر یو کال نه نه دي ورکړل شوي. د ریپیډ ریسپانس یونټ د احتجاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر نور محمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د اتوار په ورځ، د اختر په ورځ، د باران، د شپې، د ورځې، دا ټیمونه داسې ریسکی چې هغه خطرناک ترین جراثیم وو، او هغې ته به دا ډاکټران او دا ټیکنیشینز، دا هیلت سټاف، ته د هغوی نه به سیمپل اخیستلې او هغه سیمپل به خپل ګاډو کې راوړلې او هغه به لیبارټریانو ته یا د ډی ایچ او دفتر پورې وړلې. خو بدقسمتۍ نه چې کله د پیسو خبره راشي نو هغې د ویریفیکیشن یو بهانه جوړه کړله. موږ سوچو کې نورې پیسې نشته، زموږ تنخواګانې دي، زموږ کلینیکونه خو بند دي، زموږ بله د ګټې ذریعه هم نشته. دغه یو سرکاري تنخواه ده او هغه مرانه زیات تر پی ویل په مد کې لاړه شي، ځکه د ورځې لس کیسونو پسې زموږ ټیمونه تللي دي. ار یو ټیم سره 10 یونن کونسلې می دار سړي فیملیز دی بیماری وی دا ډاکټر مجبور شو چې یو فیصله واغستل سیمپلز نه فیلل بایکاټ کړي دي.
بل خو ته د ډاکټرانو صوبایي سازمانونو پروینشل ډاکټرز اسوسییشن او د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه هم د دوی ملاتړ اعلان کړي دي، او راتلونکي هفته نه دوی سره د مکمل بایکاټ اعلان هم کړي دي. د ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیډو توای
پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د دې بالکل حمایت کوي، د دې د اجازه دي زر تر زره ورکړي شي. اچھا دویم طرف دی وبا کی چونکہ بہترین کار کو زمنگا ہیلتھ کمیونٹی کا ڈاکٹر دی کا نرسز دی کا پیرامیڈکس دی نو دی تعداد ور کل پکار دی جداسی پا گران حالات کی چی اداسی بیماری چی جان لے ووا چی پاکی کی زمنگا تقریباً ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس یا 112 کسان پکی شہیدان شوی دی بے اندازی پکی چی دی نو آغا دا دی وبانا متاثر شیو حکومت لپکار چی دی دا اجازی زر تر زر جاری کی.
ولی پدیڑا مشکل خیبر پختونخوا دا صحت محکمہ ڈائریکٹر ڈاکٹر نیاز محمد سرا تماس ونیول، نو دوی ویل چې د رخصتې یا د ریټایرمنټ په حالو ځلو کې بوخت دي او خبرې نشي کولې. خو دومره ویل چې تر څو ویریفیکیشن یا تصدیق نه وشوي نو پیسې به نه ورکوي.
کراس ویریفیکیشن مست دی، دومره لوی پیمنټ ته صرف د 2 میاشتو دی 11 کروڑ روپۍ دی. دا ویریفیکیشن دومره لوی اماؤنټ خو څوک نشي ورکولی. دا د 2 میاشتو تقریبا دومره شو نو تاسو اندازه ولګئ 15-16 کروڑ روپۍ د یو میاشتې کړه.
دا د مدرا چې ریپیډ ریسپانس یونټ ټیمونه 2000 اپریل میاشت کې پټول صوبه کې د وفاقي کابینې په سلا جوړ کړل شو. دا ټول صوبه کې خوشا 280 ټیمونه دي او هر یو ټیم کې د 2 ډاکټرانو په شمول درې کسان کار کوي. دیوای که غوښتنې ونه منل شوي نو د صحت محکمې او بیا ټول هسپتالونو ته به احتجاج غځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال لیډیو، تصور او استخ پرونی په اخره کې او زل بیا د منور شان لند خبرونه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په ترڅ کې نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه مظاهره کوي. په کراچۍ کې دغه احتجاجي پرلت د منظور پښتین په مشرۍ د فروری له 13 راهیسې دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد مقدمې ختمې او دوی دې خوشي کړي. خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور ملګري د ریاست خلاف د وینا په تور د محل د کراچۍ په زندان کې دي، خو دوی دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټۍ نن د وفاقي حکومت پر ضد له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیل کړ او وایي د مارچ په 8مه به اسلام آباد ته رسیږي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخاباتي درغلۍ له لارې وخت رسیدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان هوایی شرکت پی آی اے نن پولینډ ته 2 الوتکې استوي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون په ټویټر باندې لیکلي دي یوکرین له بیلابیلو ښارونو څخه 3 نور پاکستانی زده کوونکي لیووف ښار ته ورسېدلي چې دوی به یې په ګاډو کې د پولینډ سرحد ته رسوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي څارونکو اداره آی اے ای اے د مارچ په 3مه د یوکرین په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د ایټمي موادو په خوندیتوب، امنیت او حفاظتي اقداماتو، د یوکرین د صورتحال اثراتو ته کتنه کیږي. دا په داسې حال کې د یوکرین د روس یرغل نن سلورم ورځ دا او داسې ښکاري چې روسي ځواکونو د سرخار کیف محاصرې لپاره هڅې زیاتې کړې. د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو سیالیو اخیری یا فائنل لوبه نن د کراچۍ په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان له وخت سره سم به د ماښام په نیمې بجې پیلېږي. په دې شلو ورځو سیالیو کې شپږو لوبډالو برخه اخیستې وه چې پکې تر اوسه درې دېرش میچونه وشول.
اور ایدن کو هم دې سره زمونږ نه نه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او دغسی د مشال ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.